السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خرخلست. قدر من اوریدونکو د یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده. لنډه خبری برخه هم لرو. خو لومړی خبرونه. د طالبانو د حکومت د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 15 ولایتونو کې له سیلونو او تیزو بادونو سره د سختو بارانونو د احتمال خبرداری ورکړی. د ادارې نن په نورستان، لغمان، کونړ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، خوست، بدخشان، تخار، بغلان او پنجشیر ولایتونو او په سالنګونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د اټکل له مخې په بیلابیلو ولایتونو کې به د ورښت اندازه له 15 تر 15.5 ملي مترو پورې وي او په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې په یو ساعت کې د 580 کیلومترو په سرعت د سختو بادونو امکان شته. په افغانستان کې وروستیو بارانونو او سیلونو سلګونه کسان ووژل او زرګونه د استوګنې کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړه. د جرمنی په منهایم ښار کې د یو افغان وګړي د چړو په گزارونو د یو پولیس له وشل کېدو وروسته د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې مخکې باید د افغانستان وضعیت په دقت سره وارزول شي. آنالینا بایربوک پرون په برلین کې د یوې وینا پر مهال وویل چې د جرمنی د کورنیو چارو وزارت له څه مودې راهیسې په دې اړه څېړنې کوي. هغې زیاته کړه دا مسله ډېره مهمه ده. خو میرمن بایربوک دا پوښتنه هم وکړه چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د احتمالي استولو په صورت کې به جرمنی له هغه حکومت سره چې د اسلام پال تروریست رژیم وباله او هیڅ راز اړیکې نه ورسره پالي څنګه همکاري کوي. د پولیس تیرونې د مسلمانانو پر ضد د یوې مظاهرې پر مهال د یو افغان د چړو په گزارونو ټپي شو او د یکشنبې په ورځې په روغتون کې سا ورکړه. دې پېښې په جرمني کې د افغان کډوالو پر وړاندې عمومي احساسات وپارول. د افغانستان زعفرانو د نهم ځل لپاره د بلجیم د خوان د نړیوال انسټیټیوټ لخوا په نړۍ کې لومړی مقام وګاټه. د انسټیټیوټ د هرات د زعفرانو لابراتوري ازموینې ترسره کړې چې په پایله کې پرون د افغانستان زعفران د تر ټولو ښه خوند لرونکي وپیژندل شو. د بلجیم د خوند انسټیټیوټ هر کال د نړۍ د ټولو هیوادونو د زعفرانو محصولات ارزوي او سږ کال یو ځل بیا د افغانستان زعفران ته د نړۍ د تر ټولو غوره زعفرانو نوم ورکړ. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو د نیولو د حکم د صادرولو له وجې د جرمونو پر نړیواله محکمه د بندیزونو غوښتنه کوي. د لایحه چې په 248 موافقو او 155 مخالفو رایو تصویب شوه لومړی لایحه ده چې د اسرایلو او حماس ډلې د مشرانو د نیولو د حکم له صادرولو وروسته د دې محکمې پر ضد د کانګرس د اقدام په توګه تصویبیږي. که څه هم د غزې د جګړې له کبله د جمهوری پال او ډیموکرات ګوندونو ترمنځ اختلاف رامنځته شوی، خو د جرمونو د نړیوالې محکمې پر دې حکم په واشنگټن کې خورا ډېر انتقادونه هم وشول او له اسرایلو سره د یووالي فضا رامنځته شوه. او د اوکراین ولسمشر ژمنه کړې چې اوکراینی ځواکونه به د روسیې د تاسیساتو د کمزوري کولو لپاره پر دې هیواد د اوږدو واټن نشتونکو ډرونونو حملو ته دوام ورکړي. ولودیمیر زلنسکی بیګا په یوه ویډیوي وینا کې په جګړه کې د لرې واټن نشتونکو بي پیلوټ الوتکو د کارولو له کبله اوکراینی ځواکونه وستایل. هغه وویل په روانه جګړه کې دا ثابته شوې ده چې په خاص ډول بي پیلوټ الوتکې یا ډرونونه ښه نتیجه ورکوي. زلنسکی یادونه وکړه چې د بي پیلوټ الوتکو کارول باید دوام وکړي او ژمنه یې وکړه چې د دې وسلې تولید به زیات شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې څو راپورونه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ناروی د کډوالو شورا د طالبانو له چارواکو غوښتنه دي چې د کورنیو بې ځای شویو د خوندیتوب ملي او نړیوالو اصولو ته درناوی وکړي. د شورا اندېښنه ښودلې چې د طالبانو چارواکو په کابل ښار کې زرګونه هغه کورونه ړنګ کړي دي چې د دوی په وینا ناقانونه جوړ شوي وو. د سفیولا ستانګزی په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د افغانستان پلازمینه کابل کې طالب چارواکو داسې خلک له خپلو کورونو ایستلي چې د تګ او اوسېدو لپاره هیڅ ځای نه لري. دا خبره د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو شورا مشر نیل ټورنر په یوه اعلامیه کې کړي چې د ملګرو ملتونو خپرندوی پاڼې ریلیف ویب هم خپره کړي. په اعلامیه کې پرون د ښاغلي ټورنر په حواله راغلی چې له یکشنبه راهیسې پلازمینه کابل کې د شاوخوا شپږو زرو داخلي بې ځایه شوو کورنیو د اجباري شړلو مسلې سخت ټکان ورکړی، ځکه دا په افغانستان کې ځینې تر ټولو زیانګالي خلک دي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس له طالبانو غوښتي چې له خلکو سره له زغم کار واخلي او تر هغه چې قانوني محافظتونه، مناسبې پروسې او بدیل کورونه نوي چمتو، چارواکي باید د غیر رسمي استوګنځایونو د ورانولو او له دغو کورونو د خلکو د جبري استلو څخه ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس په افغانستان کې د 2023 کال تر پایه نږدې 6 میلیونه خلک بې ځایه شوي وو چې 4 میلیونه جګړو او شخړو او پاتې نور طبیعي ناورینو له خپلو اصلي مینو کډه کولو ته اړ کړي. دوی اکثر په پنډغالو او ډیرو غیر معیاري خونو کې اړولي. د ناروې د کډوالو شورا ویلي له پاکستان د 6 لکو افغانانو د راستنېدو مسلې هم د داخلي بې ځایه شوو ستونزې او شمېرې لا پسې زیاتې کړي. دې شورا ویلي د کابل په شمول د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کورنیو بې ځایه شوو خلکو ته حقوقي مرستې او نور خدمات وړاندې کوي. د راپورونو له مخې کابل ښاروالۍ د کابل په څو سیمو کې ناقانونه ودانۍ او هستوګن کورونه وران کړي او عملاً د ورانولو چارې د کابل له ختیځ نیولې د لوېدیځ او شمال پورې روانې کړي. اکثر خلک وایي دوی کلونه کلونه دغه کورونو کې اوسېدل او اوس نه پوهېږي چې خپله کډه چیرته یوسي. د کابل د 8 ناحیې یو اوسېدونکي د نوم له اخیستلو پرته وویل: ښاروالۍ احوال به څه کړو؟ څه په درد مخوري؟ ډوډۍ او اوبه خو نه راکوي، ځای او کور نه لرو او دا د وینې چې کور یې راړنګ کړ. دې سیمه کې 410 کورونه تخریب شول، ټول در په دره شول. چیرته لاړ شي دا خلک؟ د کابل ښاروالۍ ویلي د ناقانونه ودانیو او کورونو ړنګولو ته ژمنه ده. د ښاروالۍ ویلي سړکونو د پراخولو لپاره اړ ده چې دا ناقانونه سیمې چې په دولتي ساحو کې جوړ شوي وران کړي. اخوا د طالبانو عدلي وزارت هم پرون ویلي د دولت د لسګونو زره جریبه غصب شوو ځمکو د بیا نیولو امر یې کړی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ ورسته لدی چې د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د چړې په گزارونو یو پولیس وواژه او څو تنه نورې ټپیان کړل. د راپورونو له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت پریکړه کړې چې افغانستان ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د دې پیښې عامل یو 25 کلن افغان دی چې ویل کېږي له 2014 کال راهیسې په جرمني کې اوسېده او د سیاسي پناه غوښتنه یې رد شوې ده. له دې پیښې وروسته له جرمني د خطرناکو او قانون ماتونکو کسانو د ایستلو په اړه په هغه هیواد کې غوښتنې هم زیاتې شوې دي.
د جرمني د کورونایو چارو وزیر نانسی فایزر د هغو امکاناتو په اړه د څېړنې پریکړه کړې چې له مخې یې وکړی سي افغانستان ته د مجرمینو او خطرناکو کډوالو بیرته ستنول پیل کړي. د جرمني دولتي رسنۍ دویچ ویله د رویټرز د یو راپور په حواله لیکلي چې د دغه هیواد د کورونایو چارو وزیر ویلي چې په داسې مواردو کې باید د جرمني امنیتي ګټو ته په ښکاره ډول د ایستلو پروسې د اغیزمنو کسانو د ګټو په پرتله لومړیتوب ورکړل سي. د غیر رسنۍ د رویټرز خبري اژانس د راپور په حواله لیکلي چې د هغو سوریایي وګړو د ایستلو د بیا پیل امکان هم تر څېړنې لاندې دی چې درانه جرمونه یې کړي او یا هم خطرناک بلل سوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ټینګار کړی، هغې ته څرګنده ده هغه کسان چې د جرمني امنیت ته احتمالي ګواښ پېښوي باید زر تر زره وایستل سي. نوموړي زیاته کړې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی پر ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاقو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضا ول ډیریدو سره سوي ده. په ورته وخت کې د جرمني خیال خیګون هم له افغانستان نه د کډوالو د منلو د بهیر د بندیدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پېښوي. د جرمني د خیال خیګون مشرانو ویدیل او تونیو کروپالا ویلي چې د دې اقداماتو لپاره باید د جرمني دولت د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماټیکې اړیکې پیل کړي. د جرمني هیر خیګوند په دغه هیواد کې یو مهم او ځواکمنو ګوندونو او د کډوالو ضد ګوند بلل کیږي. د مسلې یو شمیر افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال شوي دي. دوی وایي چې د یو کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغیزمن کړي. له دې ډلې افغان کډوالو احمد وایي د خپل پلرني کور د پیرلو په ترکیه کې د حد اقل درې کلونو تیرولو او په قاچاقي لاره کې له درې میاشتو زیاتې مودې مزل وروسته څو اونۍ مخکې جرمني ته رسېدلی دی. هغه د هیواد ته د کډوالۍ موخه د روښانه راتلونکي درلودلو او خوندي ځای کې اوسېدل بللی دي.
متاسفانه امروز خبرهای حاوی آن است که حزب راستگرای آلمان
له بعد مرغه د نن ورځې خبرونه ښیي چې د آلمان یا جرمني شیار خیګوند او یو شمیر آلمان وګړي د افغان کډوالو د ایستلو غوښتون کړي. دا شخصا زما او زما په شان د نورو افغان کډوالو د اندېښنې سبب سوي چې د یو افغان عمل پر موږ ټولو افغان کډوالو باندې څومره اغیز درلودلی سي.
یو بل افغان کډوال چې په خبره د پناه غوښتنې د نه منل کېدو له ویرې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه.
د جرمني خیال کې ګوند ویلي چې پر افغان کډوالو د محدودیت وضع شي دا د هغو کسانو لپاره د اندېښنې وړ ده چې نوي جرمني ته راځي. دا هغه نور افغان کډوالو لپاره هم د اندېښنې لامل شوی چې شپږ میاشتې یا یو کال وړاندې دلته راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په منهایم ښار کې د اسلام ضد ډلې پر غونډې یو افغان د چاقو په برید کې یو جرمن پولیس وژلی او پنځه نورې ټپیان کړي دي. دا غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د جرمني په ګډون ګڼو هیوادونو ته کډول سوي او یا یې د پناه غوښتنه کړې ده. اوسمهال د دغو کسانو یوه لویه برخه د جرمني په ګډون د دغو هیوادونو له لوري د پناه ورکولو په اړه مثبت ځوابونو ته انتظار باسي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځنګړی پروګرام د ازادۍ راډیو مجله خبريږي چې احمد شیبر چمتو کړی ده، خو لهغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنرې په لویدیځ غاړه کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې په لویدیځ غاړه کې له 500 ډېر فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو او په يهودي مشځایونو کې د ډېره اسرایلیانو لخوا وشل شوي دي. د غزې په ترنګه کې د روانې جګړې له امله په لویدیځ غاړه کې هم ناامني زیاتې شوې او کله ناکله له دې سیمې څخه هم د نښتو راپورونه ورکول کیږي. د موضوع تفصیل سفیولا ستانکزای وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکه تورک وایي دا د دارک وړ نه ده چې د اکتوبر له 8 رئیس په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې تر 500 ډیر فلسطینیان وژل شوي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې ولکه تورک د سه شنبه پر ورځ په یو بیان کې پر اسرائیل انتقاد سره وویل شاوخوا اته میاشتې مخکې د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل راهیسې لږ تر لږه 515 فلسطینیان په لویدیځ غاړه کې د اسرائیلي پوځیانو د دغه هیواد نور امنیتي ځواکونو او اسرائیلي ښارګوټ میشتو خلکو لخوا وژل شوي دي. فلسطیني چارواکو په لویدیځ غاړه کې د وژل شو کسانو شمیر لږ تر لږه 500 درویشتنه یاد کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر تورک دا هم ویلي په دې موده کې په لویدیځ غاړه کې د نښتو او یا هم د فلسطینیانو د ادعاو له مخې د اسرائیلو د اتو پوځیانو په ګډون له 20 ډیر اسرائیلیان وژل شوي. د ولکر تورک په وینا په تیرو اتو میاشتو کې په اسرائیلو او بیا د غزې تراړې غمجنې پیښې بس نه وي چې په اشغال شوي لویدیځ غاړه کې هم خلک هر ورځ د بېساري وینې تویولو سره مخ کیږي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل په چټکۍ سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر ولکر تورک دغه اعلان غندلی او د تیر کال د اکتوبر په 8 د حماس ډلې برید ته اشاره کړې چې له امله شاوخوا 1200 کسان وژل شوي چې ډېری ولسي وګړي وو. د حماس جنګیالیو 250 یرغمل هم نیولي وو چې 130 تنه په غزه کې پاتې دي او 130 تنه یرغمل وژل شوي دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې حماسي کنټرولوي راپور ورکړی چې د اسرائیلي ځواکونو په ځوابي بمباریو او ځمکنیو بریدونو کې تر اوسه په غزه کې 15,550 کسان وژل شوي چې ډېری ولسي وګړي، ښځې او
ماشومان دي. د غزې په تړنګ کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله د اسرایلو تر اشغال لاندې لویدیځه غاړه کې هم ناکراري رامنځته شوې او وخت په وخت په دغه سیمه کې د نښتو او مرګ ژوبلو راپورونه ورکول کیږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچر پدیخ پراونی که دماشوم دو رزی پا مناسبت دا کسلی کوالی نیمی غنی چرگنده ونی لرو
ماشومان آغا کیسا چه مایندی لیکی یا خزی لیکی ممکن دیر خواخه کلی
دا ماشمانو لپارا یو کیسا هم آوریدلشه
دا منی پیاوی سری او بارانی ورست که شمک او ومک دوا موگا کرونو دا کو لکلکی نبهش لکن دا باران دا کتل ممک چه لکی لزان را تاو کری و روی
لیو مهم تاریخی اثر مخبرو چه نوی چاپ شوی او لیکوال عتیق ځاځی پښتو ته ژباړلی
ډیر ښه سند دی د افغان انګلیس د اول جنگ یو انګریزي خزی لیکلی
په کندهار کې له پیړیو راهیسې د توتو میله دود ده د میلې ته مو ورولو دا اونې د ماشوم له ورځې سره پیل شوه په افغانستان کې د خبرګولې یولسمه د ماشوم ورځ ده د جون په لومړۍ نیټه له 1950 کال را په دې خوا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي خو لا هم په ټولو هیوادو کې د ماشوم ورځ په یوه نیټه نه وي د راپورونو له مخې دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1960 کال کې په ترکیه کې داسې ولمانځل شوه چې د اپریل په 28مه یې د ماشومانو په ویاړ عمومي رخصتي اعلان کړه بیا نه کاله وروسته تر دې د اوسنۍ ترکیې د مؤسس مصطفی کمال اتاتورک له لورې دا ورځ رسما د ماشومانو د ورځې په نوم ونومول شوه په یو شمېر هیوادو کې بیا د نومبر په 1 د ماشوم ورځ لمانځل کیږي په دې نیټه په 1959 کال کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د حقونو اعلامیه هم تصویب شوه د ماشوم د ورځې هدف یوازې د ماشومانو جشن نه دی یو اصلي هدف یې په نړۍ کې دا دی چې له ماشومانو سره مشران له خشونته لاس واخلي د ملګرو ملتو د ماشومانو په کنوانسیون کې راغلی دی چې ماشوم باید په یوه خوندي چاپیریال کې په خوشحالي او مینې ستر شي د ارواپوهانو په باور ماشوم ته د خوندي چاپیریال د جوړېدو یوه وسیله دوی ته د کیسو لیکل دي ځکه چې ماشومان له کیسو سره مینه لري او د کیسو په مټ مشان کولی شي چې ارزښتمن پیغامونه ماشومانو ته ولېږدوي ارواپوهان وایي که ماشوم ته څوک ووایي ښوونځي ته ولاړ شه ښه هلک مکتب ته ځي نو دا وینا به دا ګټه وکړي چې ماشوم ښوونځي ته ولاړ شي خو بل لور ته مخامخ نصیحت د ماشوم شخصیت اغېزمنوي او تل ممکن بل ته وګوري چې څه ورته وایي چې بیا هغه سي وکړي اما که همدا ډول نصیحت په غیر مستقیم ډول د کیسې په پیغام کې نغښتی وي شاید هم ماشوم مکتب ته ولاړ شي او هم یې شخصیت اغېزمن نه شي د دې ترڅنګ هغه کسان چې ماشومانو ته کیسې لولي د ماشوم د اورېدو مهارت ورسره پیاوړی کیږي او که ماشوم کیسه اوري یا یې خپل لولي تخیل یې پراخیږي کیسې په ورته وخت کې د ماشوم د حافظې له غښتلې کېدو سره مرسته کوي ځکه چې پیش یې ذهن ته سپاري د ماشومانو کیسې دا مرسته هم له ماشوم سره کوي چې له نویو شیانو سره آشنا شي او ماشوم ډیر کله د کیسې د کرکټر په ځای ځان احساسوي چې د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې ارواپوهان ټینګار کوي چې کرکټرونه پکې مو وښني او د کیسې انجام بریالی انځوروي اوس دا پوښتنه مهمه ده چې ماشوم ته څرنګه کیسه ولیکو لیکوالې نعیمې غني ماشومانو ته د کیسو د لیکلو ورکشاپ پیل کړی دی اغلی غني دا ورکشاپ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له لارې وړاندې کوي نعیمه غني چې ماشومانو ته یو لړ کیسې لیکلې دي لکه پیشو او پنیر د شار ډالۍ شپږ سترګې زیړه زرغونه همدارسې د ماشومانو د کیسو ټولګه د خاورې شاپیری او اتل بستوري راوړي چاپ شوي دي په دې برخه کې دوی نور اغېزمن کارونه هم کړي دي د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بلې غړي معصومې غرنۍ ازادي راډیوي مجلې ته د واټساپ له لارې په رالېږلي پیغام کې د دې ورکشاپ په اړه وویل
ورکشاپ چې په درې برخو کې چمتو شوی وو ماشومانو ته د کیسې لیکلو د اصولو په برخه کې د موضوعات لرل یو د ماشوم ادبیاتو ویش د عمر په اساس دوه د لیکنو څومروالی او څرګندوالی درې قوانین اړین دي که لیکل څلورم د لیکلو اڅه پنځم د درې قانون
لدرې قانون څخه د کرکتون کو هدف داده چې د کیسې په پیل کې کرکټر لې بيستون چې سره مخامخ شي د داستان په ترڅ کې کرکټر بیا بیا او د دریم ځل لپاره هڅه کوي چې مشکل حل کړي خو بریالی کیږي نه بل اخر په څلورم هڅه کې اتل لدی سونځ راوځي چې لروانی پلوه دا مهمه ده چې دا مشکل کرکټر د لویانو لمرستې پرته حل کړي چې په دې ډول دا اوریدونکي ماشوم یا لوستونکي ماشوم باور په ځان زیاتی شي او اعتماد یې پیاوړی کیږي ځکه چې دی د کیسې د اوریدو یا لوستو پر مهال د اتل په ځای ځان تصوروي دا پوښتنه مهمه ده چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړیو د آغلي غنی لدی ورکشاپ څخه څه زده کړي دي بیا هم معصومه غرنی
ماشومان ته د کیسې لیکلو د دې ورکشاپ زده کړو دا و چې د ماشومان ادبیات لوستل ماشومان مخاطب ګرځول قوي پیام انتقالول انځوریز لیکل لنډ لیکل هر فکر په یوه مستقله جمله کې ځایول ساده لیکل بیل بیل صفتونه په کارول
اخلي غرنی زیاته کړه چې د دې ورکشاپ یو مهمه ګټه دا هم و چې عملا د بهیر پر خوالو د ورکشاپ د لارښوونو پرانا کې کیسې ولیکلې دې ته شمک او مامک کیسه لیکلې ده دا کیسه له دوی څخه اور
د منی پیوی سړی او بارانی ورځ کې شمک او مامک دوا موګه کورونو د کوله کړکې نه بهر شکه ز باران ته کتل دوی نن په کور کې आवाज یو مور او پلارې صحت مخ کې لکوره وتلی چې د خړول لپاره څراغړي او دوی ته ویلی وو چې لکوره بهر ونوځي شمک او مامک لګغلی کې ناستل خو وروري زونه پتنګ شول شمک چې له مامک مشرو وی ویل ترڅو چې مور او پلار راځي موږ څو وکړو مامک چې لکه له ځان را تاو کړی و وروي وویل نه ګوري چې بهر څومره تیز باران وریږي او بیا موږ د بهر تګ اجازه هم نه لرو شمک له لړن فکر وروسته وویل راځه دواړه د یوې پښې لوبه وکړو مامک وویل د یوې پښې لوبه شمک وویل ګوره موږ دواړه به خپله یوه پښه په لاس ټینګه ونیسو او په بل لاس به یو بل ټیل وهو هر څوک چې ولوېد لوبه یې پایللې مامک لوبه ورسره ومنله لوبه پیل شوه دوار غرونو په خندا خندا یو بل پوری وحل یو ناڅاپه په لوبه لوبه کې شمک شاته گزار شو خړې ډوړې پورته شوې او د کور په دیوال کې یو غټ سورای پیدا شو دوار ورخطا د کور بلې خوا ته منډې کړې ممک ژړغونی وویل اوس به څنګه کوو مور او پلار ته به څه ځواب ورکوو دواړه په چرت کې تللي وو شمک وویل راځه چې سوري ته ورنږدې شو کیدای شي کوم څه پیدا کړو او سورای پرې پټ کړو شمک مخکې او مامک ورپسې د سوري لور ته نږدې شول کله چې شمک سوري ته سر ورځننه کړ نو یو رڼا یې تر سترګو شوه دواړه ورو ورو د رڼا خواته روان شول تلل او تلل تر څو یوې غټې کوټې ته ورسېدل د کوټې په منځ کې د لرګو یو میز پروت و مخ ته یې یوه څوکۍ ایښې وه شمک او مامک ورو ورو د میز خواته ورغلل او بیا په ټوپونو د میز سر ته ور وختل د میز په سر یو جوړ زرابیني عینکې ایښې وې تر څنګ یو کتاب ایښی و د کتاب په سر یو پنسل قلم پروت و شمک عینکو ته وکتل او ویې ویل ای ګوره دلته د ښیښې دوه غټ غابونه دي شمک د عینکو بلې خوا ته واوښت د عینکو هغې خوا نه یې مامک ولید چې د غره غوندې غټ شوی و شمک چیغه کړه ویې په مامک څه وشوه سر یې د کدو غوندې پزه یې د بادرنګ غوندې او غوږونه یې د پیشو ترو د تبې غوندې ښکاري شمک له ډاره شا شاته تلو یو ناڅاپه له میزه وغورځېد مامک حیران شو هغه هم شمک پسې له میز نه راښکته شو شمک چې څه شیبه له ډاره بېوخه شوی و مامک ته یې د ښیښه یي غابونو ټوله کیسه وکړه مامک د شمک له کیسې ډېر حیران شوی و او غوښتل یې چې د ښیښه یي غابونو په کیسه ځان پوه کړي شمک نه یې وغوښتل چې بیا دواړه میز ته وخیږي شمک ورسره ومنله خو مامک ته یې وویل چې دا ځل به هغه د غابونو بلې غاړې ته ځي کله چې مامک شمک له عینکو ولید نو دی هم وډار شو خدای لږ څه زړور شوی و څو ځلې عینکو ته ورنږدې او لیرې شو بیا یې له شمک وغوښتل چې ځایونه سره بدل کړي اوس نو شمک هم نه ډارېدو کله به شمک د عینکو دې غاړې ته راغی او کله مامک او کله به یې چې یو بل ته وکتل نو له خندا به یې خپلې خېټې ټینګې ونیوې دواړه ښه ساعت ولوېدل شمک او مامک چې له عینکو سره لوبه نه ماړه شول د عینکو تر څنګ ایښې شوي کتاب خوا ته لاړل مامک د کتاب په سر د پراته پنسل څوکې ته وخوت د پنسل بله خوا پورته لاړه مامک له شمکه وغوښتل چې له ده سره د پنسل لوبه وکړي. دواړه د پنسل دوه خوا ته کېناستل. چې شمک به ښکته لاړ، مامک به پاس لاړ، او چې مامک به ښکته شو نو شمک به پورته تلو. دواړو بیا ښه لوبه پیدا کړې وه او خوشحاله وو. دوی په لوبو کې وو چې د کوټې دروازه خلاصه شوه. دواړه په منډه د میز له سر نه لاندې وتښتېدل. اول ته په یوې ګوښه کې پټ شول. یو سړی د ډوډۍ نه ډک غوا په میز کېښود. د میز مخته په چوکۍ کېناست. عینکې یې په سترګو کړې. پنسل یې یوې خوا ته کېښود. کتاب یې خلاص کړ. څو پاڼې یې واړول. کتاب یې بېرته بند کړ او په غاب کې ډوډۍ وخوړله. غاب یې همالته د میز په سر پرېښود. له کوټې ووت او دروازه یې کلکه بنده کړه. شمک او مامک بېرته د میز سر ته وختل. په غاب کې د پاتې شوې ډوډۍ وړو ټوټو ته دواړه له خوشحالۍ په ټوپونه شول. مامک غوښتل چې د ډوډۍ خوړلو پیل وکړي. خو شمک یې لاس ونیو او ورته یې وویل، راځه دا خوړل له ځانه سره کور ته یوسو، له مور پلار سره به یو ځای وخورو. دواړو د خوړو پاتې برخه چې د ساندویچ غټه ټوټه او د سرې مڼې یوه برخه به په کشولو کشولو د میز ته راښکته او بیا یې د سوري له لارې کور ته یوړل او د کور په یو کونج کې ځای په ځای کړل او خپله مور او پلار ته انتظار کېناستل. شېبه وروسته یې مور او پلار ستړي ستومانه او تشلس کور ته راننوتل. مور یې وویل، بچیانو، مونږ ټولو ځایونو ته لاړو خو باران ډېر تیز و او ټول ځایونه اوبو نیولي وو، نو د خوړلو لپاره مو هېڅ هم پیدا نه کړل. همدومره مو وکړل چې ځانونه تر کوره راورسوو. شمک او مامک په خوشحالۍ ځانونه د مور او پلار غېږو ته واچول او ټوله کیسه یې دوی ته وکړه. مور او پلار یې ډېر خوشحاله شول او بیا ټولو چې ډېر وږي شوي وو په مړه ګېډه ډوډۍ وخوړه. د ډوډۍ خوړلو وروسته ټولو په ګډه تصمیم ونیو چې د ژمي تر پایه به په دیوال کې سوری نه پټوي.
د شمک او مامک کیسه د ماسمی غرنۍ په وینا د دریو او پنځو کلونو ترمنځ ماشومانو ته لیکل شوې ده. ارواپوهان ماشومان د یو بیش له مخې په څو مرحلو ویشي، له دریو تر پنځو، له شپږو تر اتو، له اتو تر دولسو، له دولسو تر پنځلسو او بیا تر هغه وروسته تر بشپړ زلمیتوب پورې. د هرې مرحلې لپاره بېل کیسه پکار ده چې بېل ځانګړتیاوې لري او بېل نثر غواړي. له کیسه لیکوالي نعمي غني څخه به واورو چې دوی له دې ویش سره موافق دي که دي، نو لیکواله یا لیکوال به لومړی له رواني پلوه د ماشوم له خصوصیاتو سره ځان بلدوي، بیا به نثر سموي او بیا به کیسه لیکي.
د عمر په اساس د ماشومانو د کیسو ویشل هغه اصول دی چې لیکوال ته دا په لاس ورکوي چې په اسانه کیسه ولیکي، ځکه چې هغه ته مخاطب معلوم وي چې چا ته یې لیکي، ماشوم څومره پوهیږي یا مثلا څومره هغه برداشت لري د یوې کیسې څخه، څومره اخیستنه کولی شي، نو مفاهیم ورته ساده کوي، ژبه ورته ساده کوي، یا هغه کلمات کاروي چې ماشوم یې په هماغه عمر کې پرې پوهیږي یا پوهېدلی شي، یا هم هغه پیامونه ډېر ساده او لنډن پیامونه په کیسه کې راخلي. دا د لیکوال دپاره یو ډول اصول دی او فکر کوم ډېر ښه دي. خو زه وایم هغه کسان چې نوي په کیسه لیکوالۍ باندې شروع کوي ماشومانو ته کیسه لیکي، د هغوی دپاره ډېره به موضوع نه سخته وو، کولی شي د فولکلور په ډول لنډې لنډې کیسې ولیکي چې یو ښه پیام ولري د ماشومانو دپاره. بیا وروسته وروسته چې کله دوی کیسه لیکي، دوی په خپله پوهیږي چې زما په کیسه کې څه کم دي، زه څنګه دا ښه کولی شم، بیا کولی شي چې په دې برخه کې له داسې کسانو سره مشوره وکړي چې هغوی د ماشوم په روزنه کې لوی لاس لري، یا هم هغه کسان چې مثلا د نثر په لیکلو کې دوی ته مشوره ورکولی شي، داسې کسانو سره مشوره وکړي چې مثلا دا د ماشومانو دپاره دا نثر مناسب دی که نه دی. یا په خپله هم بیا ورو ورو متوجه کیږي چې مثلا ما چې څه لیکلي دي کله چې زه ماشوم وم، یا دغه ماشومان چې دا زه ورته لولم، یا د دوی په شاوخوا کې چې ماشومان دي هغوی په دې کیسه باندې پوهیږي که نه. نو زه وایم چې همدومره چې دغه ویش مهم دی او د دې ویش په رڼا کې ماشومانو ته د کیسو د لیکلو هغه بېلابېلې ځانګړتیاوې مهمې دي، د هغې ټولو نه مخکې دا مهمه ده چې موږ په کیسه لیکلو پیل وکړو او کیسه ولیکو، بیا وروسته د نورو خبرو ته راشو.
د لومړیو مرحلو د ماشومانو لپاره رسمونه ډېر مهم دي. ستاسو په فکر د دغو ماشومانو لپاره تر کیسې لیکلو وروسته د رسم هم باید وخوړل شي که نه پروا نه کوي، همدا کیسې دي همداسې له انځورونو پرته خبرې شي؟
رسامي خو د اوسنیو چاپي کیسو یوه برخه ګرځېدلې ده، خو سنه هغه کیسې چې
د ډېر وړه عمر ماشومان دپاره دي او یا مشران ورته لولي، یا نوي ماشومان چې په کیسو لوستلو باندې پیل کوي. په هغه کتابو کې رسامي اوس یوه حتمي برخه ده او ډېره ښه هم ده، ځکه چې ماشوم کیسه ډېره نږدې حس کوي، له رنګونو سره آشنا کېږي او د خپل ذهن او تخیل په مرسته هغه فضا یا هغه د کیسې ماحول تجربه کوي. خو دا هم مهمه ده چې کیسه څنګه ماشوم ته لوستل کېږي. که موږ یو کتاب چې اس رسامي هم ونه لري او یا یوه کیسه چې حتی په کتاب کې لیکل شوی هم نه ده، موږ ماشوم ته هغه په داسې الفاظو باندې وکړو چې د ماشوم ذهن ته پرېوزي او ماشوم هغه تخیل دغه تخیل را وپاروي، نو هغه به یوه کامیابه کیسه وي. او زما هدف دا دی چې ماشومانو ته کیسې که څوک یې لولي هغه ډېر په ښه مهارت سره ورته ولوستل شي د مړو ماشومانو دپاره، او که د لویانو دپاره بیا رسامي ونه اوسي هم لویان بیا کولی شي لوی، یعنی د هغه ماشومان چې عمر یې د لسو یولسو کلونو په شاوخوا نه پورته دی، هغوی کولی شي چې بیا پرته رسامۍ څخه هم د کیسو څخه خوند واخلي. البته چې رسامي د لویانو دپاره هم ډېره بې خوانده سندي، او موږ تاسو ټول کله چې یو رسم یو کیسې سره ګورو هغه رسم ته حتما یو ځغلنده نظر کوو او فکر پرې باندې کوو، یا کله کله د تخیل په مرسته هڅه کوو چې د کیسې هغه متن او دغه انځور سره ګډ کړو.
آغلی غنی، په افغان ټولنه کې له ماشومانو سره تر نارینه او ښځې ډېر بوختي وي، او په حقیقت کې دوی روزي. په دې ډول دوی د ماشومانو له روحیاتو سره ممکن ډېرې آشنا شي. که داسې وي او موږ ماشومانو ته کیسې ولیکو، د ښځینه لیکوالو د ماشومانو کیسې به مو ډېرې هنري نه وي؟
دا ښکاره خبره ده چې نه یوازې د کیسې لیکلو په برخه کې، بلکې د ماشوم د روزنې په هره برخه کې د ښځو رول یو مثبت رول دی. یو ښځې ډېر ژر له ماشوم سره ارتباط ټینګولی شي، او همدارنګه ماشومان له ښځو سره ځان ډېر نږدې حس کوي، ځکه چې ممکن هغه د خپلې مور تجربه له دوی سره وکړي. همدارنګه د دوی هغه الفاظ چې دي، د ښځو الفاظ د مور د ژبې الفاظ ته ورورته دي، نو ماشومان هغه کیسه چې میندې لیکي یا ښځې لیکي ممکن ډېره خوښه کړي. نو دا به ډېره ښه خبره وي چې میندې د ماشومانو دپاره ولیکي. بالکل،
د ماشومانو لپاره که کیسې ولیکو یا بهرنۍ کیسې ورته وژباړو، یو مهم ټکی دا دی چې ماشوم څرنګه وهڅوو چې کیسه ولولي. ستاسو نظر؟
بالکل، ډېر کورنۍ د دې برخه کې چې څنګه ماشومان لوستلو ته وهڅوي بېلابېل لارې چارې کاروي، او ممکن په دې کې ډېر بریالي هم وي. د بېلګې په ډول موږ اکثر کورونو کې له یو ماشوم څخه زیات ماشومان وي، دوه درې ماشومان وي، که هغوی یو ځای سره راټول کړی شي او په ګډه یو کتاب هغوی ته ولوستل شي، کله چې دوی واړه دي یا کله چې دوی لویان دي، دوی وهڅول شي چې په ګډه یوه کیسه ولولي، او یا هم لویان خپله کتاب راواخلي او دوی هم سره راټول کړي چې کتاب ولولي. ممکن په هغه ورځو کې چې کله باران ورېږي، یا مثلا کله چې واوره ورېږي، یا هم ډېره ګرمي وي چې ماشومان بیرون ته نشي تلای خو زړه یې کور کې تنګ وي، دغه وخت ډېر ښه وخت دی د پاره چې ماشومان په کتاب مصروف کړو او هغوی دپاره کیسه ووایو، او یا هم کتاب په لاس کې ورکړو چې ویلولي. همدارنګه په خپله کتاب راواخلو، او موږ چې کتاب لولو نو ماشومانو ممکن دا زده کړي، ځکه ماشومان همیشه د لویانو هغه پېښې یا تقلید کوي، نو ممکن هغوی له موږ څخه زده کړه وکړي او دوی هم له کتاب سره روږدي شي. نو فکر کوم هر څوک بېلابېلې لارې چارې په دې برخه کې لري.
له آغلي غني څخه مننه. تر یوې خبرتیا وروسته شیخ ته مخه کوو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
پیښې کشي دي که بدې دي، شاید تر هر چا مخکې هغه کسان ډېر متاثر کړي چې حساس دي. په ټولنه کې یو منلی حساس شخص شاعر دی. د افغانستان وروستیو سیلونو د سلګونو کسانو ژوند واخیست. استاد شاعر پیر محمد کاروان د سیلابوړي ماشوم فریاد په نوم په خپل ژغ دا شعر په ازادي راډیو مجلې خپرونې لورولی دی.
زمه د خوږی عادی لغیږې نه خړو بو وړایم ممی وی خوا یا پرختې د مرګ خوب کومه ستړیم ما وی زبلو یا دنګ ونشم را بشی مرغې د ژوند چانگ با مصرو گولو نوست بڑی خوب خوشالی دجوند خر سلاب چپیڑ پر مخرا کڑلا مات پتیگو زڑایم مات پتیگو زڑایم زمی دخوگی آدی لغی گینا خڑو بو بڑایم سخت زورور بلا واخستم چی غیران حیری دی پات دویر ساندو سلگیو تا خیند ران دیری دی زمی دخپل پلار تنا کلاس یما درد پا مخ کڑایم زمی دخوگی آدی لغی گینا خڑو بو وڑایم یمو رکی ستاغی گئی تشکڑا زی در نزڑو یوڑم زیو خوارکی افغان ماشوم وما ورائی نوم لیو یوڑم خدای دی مل بغلانا پر ما گرانا شا تا تا تب خڑایم زمی دخوگی آدی لغی گینا خڑو ببو وڑایم ممی وی خوایا پرختی دا مرگ خوب کوما ستڑایم خوب کوما ستڑایم خوب کوما استرایم.
د شعر په برخه کې د امریکایي منلي شاعر رابرټ فراست تعریف د پیر محمد کاروان د سیلابوري ماشوم فریاد په شعر تطبیق شي. فراست وایي شاعري هغه ده چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې د یو نوي کتاب پاړه په افغانستان کې ناورین هغه ژباړل شوی اثر دی چې په روسیو کې په کابل کې چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان پلاس د یوې اسیری نظربندې انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت لیکوال عتیق ځاځي ترجمه کړی دی. له ښاغلي ځاځي څخه به واورو چې په مشخص ډول څه شي دوی دې ته وهڅول چې دا کتاب وژباړي.
ایو ډیر ښه سند دی د افغان انګلیس د اول جنگ یو انګریزي ښځې لیکلی دی. دا انګریزي ښځه د لیډی سیل نومېږي او د جنرال رابرټ سیل ښځه ده چې په کابل کې بنده پاتې وه او مېړه یې په جلال آباد کې وو. او دې ښځې روزمره یادښتونه لیکلي دي چې څه پېښېږي. مثلا نن تاریخ په ویشتم دی هغه د اپریل دا دغه کارونه شول. سبا ته اووه ویشتم دی څه څه شی وشول. بیا بالاخره دغه ښځه د وزیر اکبر خان د حفاظت لاندې پاتې کېږي تر څو چې بیا نجات ورکول کېږي. دا ټول جریان دی ځکه ما په ما وایي چې دا خو ډېر ښه سند دی که چېرته افغان ځوانان په راتلونکي کې غواړي ریسرچ وکړي په دې مسایلو باندې دا خو دمغه زمانې مونږ ته رسېدلې سند دی.
ځاځی صاحب د مشخص ډول معلومه شوې ده درته چې د کومو کومو کلونو ترمنځ دا خاطرې لیکل شوي دي؟
تقریبا د سپتمبر د 1839 تر سپتمبر 1842 مشخص تر دوه کال کې.
کله چې تاسو دا خاطرې ژباړلې داسې فکر مکو چې یو ډول به طرف لیکل شوی دی، ځکه چې ما یو وخت د افغانستان له ستر مارخ پوهن کاکړ سره مرکه کوله، هغه ته مې ویل چې ته څرنګه د انګریزانو په منابعو باندې د افغانستان د هغه وخت د جګړو د په تاریخ باندې باور کوي. بیا دوی راته ویل وای د تاریخ لیکونکو یو وظیفه هم داده چې یو متن ته چې ګوري بیا خپله یو نتیجه اخلي او بعد لږه بیا نورو مراجعو ته هم مخه کوي. تاسو څنګه ښکاره سو دا کتاب یعنی داسې صادقانه لیکل شوی؟
صادقانه لیکل شوی دی، په یقین سره صادقانه. په آخر کې بیا خپل دغه ستدي یو تفسیر هم کړی چې مثلا د انګلستان کې ځینې ورسپانو په دې خدي په یادښتونو باندې تفسیری کړی، بیا یا تا وایي چې دا د افغانان طرفداري کوي، مثلا د وزیر اکبر خان صفت کوي، بیا خپل دا تشریح کړی چې څه د وزیر اکبر خان صفت نه پوهم، دا د ما دښمن دی، دا داسې وژلو دی، موږ ټول پوځ یې تباه کړی، مګر دغه دغه مثبت خصوصیات لري چې دا مې ولیکل او چې دا څه پېښ شول، دا په څه رقم یې وساتلو، څنګه مې به پالنه راسره وکړه، دا ټول مې حقیقت ویل. ما د دې په څنګ کې موازي یو بل کتاب چې په اخرو کلونو کې چاپ شوی دی، یو انګریز پروفیسر لیکلی دی په نوم د ویلیام ډیرمپ، چې هغه افغانستان ته راغلی و د کرزي په وخت کې، او دا قدم په قدم په مغه ځای کې ګرځېدلی و چې دغه پېښ شوی وي. او ډېر منابع، حتی د هند آرشیف، د انګلستان آرشیف، د کابل، حتی قندار ته تللی و ځینې افغاني منابع پیدا کړي. دا کتاب تاسو کولی شئ بازار کې پیدا کړئ په نوم د ریټرن آف ا کینګ، یعنی د شاه شجاع راتګ. ډېر مهم کتاب دی، او دغه سری بیا د نورو منابعو خبرې هم کړي دي، لیډي سلیم یاد کړی دی. بیا دا ټول منابع چې سره موازنه کوي، پرتله کوي، وایي چې هغه د ټول تقریبا عین خبره کوي. مثلا نور افسران، د انګریزان افسران چې یادښتونه لیکلي دي، او لیکلي مثلا دا یادښتونه داسې هم لیکل شوي دي چې مثلا یو څوک خپل مور ته خط لیکي، خپلې ښځې ته خط لیکي په انګلستان کې، وایي چې دغه دغه شان کېږي، دغه اوس دغه پېښې دي شوي دي.
جازي صاحب، ستاسو همدا اثر یوازې ژباړه ده، یعنی تالیف برخه نه لري چې له نورو منابعو سره مو هم پرتله کړی وي دا کتاب؟
نه، ژباړه دی، ولې د ما په سریزه او اخریزه د ما خبرې، چې دغه لوستونکي ته مې یو تصویر ورکړی دی چې دغه شی چې ته لولې د کومه زمانه دی، څه پې ولې دا پېښ شول، څه شی شو، اوس یې ولوله چې دا ښځه څه وایي. بیا په آخر کې مې ویلي دی چې وروسته دغه دغه پېښې هم وشو.
د دې کتاب داسې یوه جالبه کیسه ستاسو په یاد ده چې فرزن دا اوسې ازادي راډیو ته وکړې چې په دې کتاب کې د مېرمنې دغه شی ته اشاره کړې ده، داسې شوي دي؟
اوس خو زه په سفر کې یم
کنه، یعنی کومه خاصه خاطره، یعنی مثلا د وزیر اکبر خان په برخه کې څه ویلي، یا د یوې ورځې یوه قصه کړې وي چې په ذهن کې راګرځي، داسې زه وایم. هسې ډېره لنډه هم،
مثلا یو د هغه د کابل د میوو ښه قصه ده چې اته مو ته هم جالب وو. مثلا د خدای ښځه وایي چې هغه شفتالو چې د شمالي نه راځي ته په کابل په بازار کې نه پېرې، ولې چې هغه نه رسېږي، هغه دومره نازک دي او هېڅ وایي مقابل د مقایسې نه دی. یعنی دا مونږ ته بله نوی شمالي چپلو په کابل کې په وخت کې نه شو رسېدلی، او دغه د کالیو مسله ده، د ښځو قصې دي چې ښځې چې راځي د دوی د مشرانو ښځې دوی ته راځي، کله کله خبرې کیسې ورسره کوي. هغه ځینې هندي مزدوران دي چې هغه بیا هغه کوي، ترجمه کوي. د وزیر اکبر خان مثلا وایي چې څو څو واره ما ته راغی، د وزیر اکبر خان سره ډېر نږدې همکار چې دی، د ده ترزی سلطان جان یا سردار سلطان احمد خان، دا وایي د سلطان جان سره څو واره مونږ ته راغی او داسې لاس په سینه راته ودرېد، تاسو ګوره تاسو بندیانې نه یي، تاسو د مونږ مېلمنه یي، داسې آزاد شوي ژوند وکړئ لکه چې ما، مګر دومره دی چې شرایط امنیتي خراب دي، ځکه نو موږ باید تاسې د نظر لاندې ونیسو چې تاسې ته ضرر پېښ، زه هغه څه کوم تر څو مې چې وسه رسېږي، زه پوهېږم چې تاسې ژوند آرام نه دی، پوهېږم چې تاسې کوم شیان چې غواړي موږ یې نه شو درته برابروی، مګر هغه چې د ما په وس کې وي هغه کوم. مګر یاد لرئ چې دغه ډوډۍ چې زه یې خورم، دغه هم د ما نه دي، دغه 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 خان د دسترخوان باندې خورم چې دغه هغه دی محمد شاه خان دی چې دغه خسرو، بیا مثلا کابل ته خلق لیگ را دوی ته تیکه رخت راوړي چې ځان ته کالج ورکوي په خپله خوښه.
نو دا میرمن په کوم ځای کې نظر بند و؟
تنها دا میرمن نه دی، د مکناتن ښځې دی، د څو نور افسرانو ښځې دي، حتی ماشومان دي.
کوم ځای کې دوی نظر بندي؟ په کوم ځای کې نظر بندي؟
دوی خو چې د کابل نه قوه موافقه کوي د افغانانو سره چې موږ موږ ته لاره خلاصه کوي، موږ بوځو تاسو د ملک. دوی چې راوځي لا د کابل د بګرامي نه لا نه دي تېر شوي چې حملې شروع کېږي، د غلجیو دخوا دوامداره د حملو لاندې نیول کېږي. وزیر اکبر خان تکرار دوی ته جنرال فلسطین ته اول لیږي چې ګوره ما درته ویلي وو چې زه امنیت نیسم، مګر په دغو غلجیو قومونو باندې مې زور نه رسېږي، دوی ما خبر ته غوږ نه نیسي. د دې دپاره چې حداقل عادي اعظمي هغه وکړم، یعنې د تاسو ساتنه وکړم، دغه ښځې او ماشومان ما ته راکړئ چې حداقل دغه ژوندي پاتې شي، او د تاسو څو افسرانو باید ما سره حتی خپله جنرال فتن دی راغوپې مجلس ته او بېرته یې نه پرېږدي چې لاړ شي. جنرال وایي چې زه لاړ نه شم خو مور قوه خرابېږي، وایي چې امکان نلري چې تا ولې چې ته لاړ شي هلته وژل کېږي، حداقل تا باید زه ژوندی دلته وساتم. مالفستن د خپل مریضي نه مري په هماغه ځای کې، دغه عمومي قومندان دی قواو چې جنرال دی. دغه ښځه د مکناتن ښځه چې مشره ښځه مې د مکناتن ښځه ده چې ولې چې مېړه یې په کابل کې ووژل شو، او څو نورې ښځې دي او یو دوه درې افسران هم ورسره دي انګریزي. دوی بیا د وزیر اکبر خان ته ورکول کېږي، بیا وزیر اکبر خان د ځوانه سره ګرځي، بیا یې هغه ته لغمان ته د لغمان په بادي آباد کې د دغه محمد شاه خان په قلعه کې د ژوند کوي، همالته دوامداره خوراک ورته والا دی، مثلا هر ورځ یو پسه ورکول کېږي او د هغه خدمت کوي. نورې ښځې هم دي هلته، سړي هم دي. بیا دوی وایي چې مونږ اشپزي خپله کوو چې دغه افزي خوند نه راکوي، غوړي د استعمالېږي، هغه اجازه هم ورکوي. بیا وروسته چې اورېدل کېږي چې د انګریزانو قواوې د خیبر نه راوختي دي او د انتقام د پاره راځي، بیا وزیر اکبر خان امر کوي چې د ښځې د ټول راوباسي بېرته ځو کابل ته. بیا دغه لاره کې د قصه چې د راځي د بوتخاکو د لارې کابل ته، بیا دغه د شیبوکیر د لارې، بیا ځي ان تر چلسوتونه، بیا بېرته ان تر بامیانو پورې ځي، د ټول د وزیر اکبر خان د قواو د بدرګې لارې. بیا په آخر کې چې اکبر خان مصروفېږي د انګریزانو سره په جنګو کې، انګریزانو سره چې تاسو نجات او انګریزان را رسېږي، میړه یې را رسېږي، جنرال سیل د جلال آباد. دغه ټول جریان دی، داسې یو ځای کې نه دی، داسې ګرد ګرځي. حتی هغه بنارې چکري ته تللی دی او د هغه ځای نه بیا راغلی دی.
له ښاغلي ځاځي څخه په مننې لیبې خبرتیا وروسته، د توتو تاریخي میله چې ویل کېږي له نږدې دریو پیړیو راهیسې په کندهار کې دود ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې، له آزادي رادیو
په کندهار کې د شالیمار دودیزه میله پیل شوې. شالیمار په دې ولایت کې د هغې کلنۍ میلې نوم دی چې هر کال د توتو له پخېدو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې جوړیږي. دغه میله د احمدشاه بابا له سلطنت رئیسې په کندهار کې دود ده چې په زرهاوو میلهوال پکې ګډون کوي، او د توتانو د خوراک تر څنګ د پهلوانانو د خېشنیونې سیالۍ هم ننداره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د شالمار کلنی میله سږ کال بیا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شوه. د شالمار سږري میله کې بیا هم د کندهار د سرحدي سیمو جنوبي ولایتونو اوان پښتونخوا څخه زرګونه میلهوالو برخه اخیستې ده. د شالمار میله عموما کندهار کې د پریمانو اوبو او د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي.
د شالمار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک یېږي باسي، د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستان راځي، د هر ځای خلک راځي، د یرا ته راځي، نو درې ورځې دلته غیږ ایسته کیږي، بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده، خلک د سربان ته ځي و، د علی ته ځي و، دا باغو ته ځي، پنځلس ورځې دا میله کوي، دغه پنځلس ورځې په کال کې یوار یوار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو دلې د تفریح دپاره، په دا باغ کې دلې غیږ چې د شالمار میله ده تقریبا لس پنځلس ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو.
د دې میلې د تفریح لویه برخه محلي لوبه غیژنیونه ده. ګډونوالی وایي له پیړیو د خپلو نیکونو فرهنګ پالنه ورته د یووالي روحیه ورکوي.
کال کې دغه وخت جوړیږي دا میله، دا د پهلوانانو لپاره ښه فرصت دی. د هرات سم راځي، د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره راځي، لکه سپین بولدک داسې پنجوایي ولسوالي د سپیروان خلک دي، دا د لې راځي د غیژې دغه د پاره میلې دپاره دلې خپل غیژې باسي.
تختخپل ولسوالی هم دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې ده دا تقریبا چې زموږ پنځه یادمن نیکهګان دا د هغه وخت ده، د دې وخت ډېر بېخي ډېر وخت چې د دې میلې چې د شالمار میلې په نامه باندې دغه میله جوړېږي.
که څه هم شالمار میله کې به پخوا یوازې د کندهار اوسېدونکو ګډون کاوه، خو د تېرو دوو کلونو راهیسې د هرات، بادغیس، فراه او نورو ولایتونو اوسېدونکي هم ګډون کوي.
میله خو ولا ډېره ښه خوندوره میله ده. پخوا چور خلک به توتو له راکړله، نو اوس بس څلور پنځه ورځې به شی شی غیږي دي، او نن د غیراتیان هم راغلي دي، نو د کندهاریانو د غیراتیانو غیږي دي، ډېر شی غیږي وزنه. سږ کال د کندهار ولایت هم راغلي دي، د بادغیس هم راغلي دي، د هرات هم راغلي دي، د سپین بولدک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بالا دا د غیږي د ځوانان دي خوشوسیوي دي، بالا دا ښه ښایسته غیږي دي، د هرات ولایت د کندهار ولایت غیږي دي، نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
د شالمار میله له څو کلنۍ وچکالۍ وروسته کندهار کې داسې مهال ترسره کیږي چې په دې ولایت کې د تازه میوو فصل دی. د شالمار میله کندهار کې د لوی احمدشاه بابا د واکمنۍ راهیسې د دغه ولایت د سرحدي سیمو د اوسېدونکو په پراخ ګډون ترسره کیږي. مخکې به میلهوالو ډولونو ته اتڼونه کول، خو د طالبانو لخوا پر موسیقي تر بندیز وروسته اوس یوازې د غیژنیونې په څیر محلي لوبې ترسره کیږي.
د ارغنداب د توتو له میلې د روزګان د توتو کلنۍ میلې ته مخه کوو. د روزګان د مرکز ترینکوټ په لمن کې هم خلک د توتو میله کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
دا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شاراړوند د فایناوي سیمه ده چې ګڼ شمېر ځوانان د توتانو میلې کولو پسې راوتلې دي. دغلته دوه ځوانان د توتانو یو ډېرو غټو غټو ونو ته ختلې دي چې هره ونه شاوخوا پنځوس او شپېته کاله عمر لري، او لاندې یو شمېر ځوانانو بیا ورته ځولې نیولې دي او توت راټولوي. رحمت الله لایق د خپلو ملګرو سره د توتانو میلې ته تللی دی. دی وایي هر کال د خپلو ملګرو سره د توتانو میله کوي.
د روزګان ولایت ټول اوسېدونکي هغه که مثلا وظیفه ولایي که بېله وظیفه خلک یې ټول ډېره زړه کړې چې جمعې په ورځ باندې یا بغیر له جمعې څخه لورو پرتو سیمو ته لاړ شي د میلې دپاره، هغه په موسم پورې اړه لري چې هر شي میوې موسم یې هغه د میلې دپاره ځي هغه سیمو ته. نو دا چې ته تومدلې پخ سوي دي مثلا د روزګان ولایت ښه توت لري د نور ولایتونو په پرتله باندې، دلته خلکو زړه کړې چې مثلا د میله وکړي. نو موږ هم په همدې مخه باندې دې سیمه ته رالو تر څو دلته د توت میله وکړو او ورڅخه خوند واخلو.
په اورزګان ولایت کې که څه هم د توتو ونې په زیات اندازه شتون لري، خو وړیا دي او هر یو کس کولای سي چې د خاوند له اجازې پرته توت وخوري او راویش کوي او کور ته یې ویسي. د دې تر څنګ د دغه ولایت په اکثرو سیمو کې د جوارو میله هم وړیا ده، او ګڼ شمېر بزګران خلکو ته اجازه ورکوي چې د دله پټیو څخه د جوارو د پخولو په اندازه جواري وچ کوي او پاخه یې کړي. په اورزګان ولایت کې که څه هم تازه اوس یو ځل بیا د توتانو میلې پیل سوي، خو ځایي اوسېدونکي وایي چې سږ کال د توتانو حاصلات کم دي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو اوسېدونکي حاجي شفیولا ازادي راډیو ته وویل
په لاره خوشحالي زار، یعنی مخکې دلته جګړې جنګونه و، سخت جنګونه وه، دلته د چار اتک ډېر ستونزمن و، کراکلی بیا په وام کې به و. اوس موږ ټول د ځوانان غلي په میله، یعنی که څه هم هغه د مازګر لمنځه راغلم فیصله باندې لمنځونه سوي چې ډېر ناوخته دي، خو بیا هم راغلي یو یو هېڅ ښه اتفاق اتحاد باندې ټول ځوانان په یووالي راغلي دلته خپلې میلې کوو.
محمد ولی بل یو د توتو مینوال دی چې د خپلو ملګرو سره د توتو میلې ته راغلی دی. دی وای د اورزګان دغه توتان شونم لري او د گاونډي ولایتونو لکه کندهار او یو شمیر نور ولایتونو څخه هم خلک د میلې کولو لپاره ورته راځي.
تانچ د روزګان یو غوره میوه ورته موږ ویلی سو. دا یو ډېر شهرت لري په روزګان کې، د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي، سږ کال هم ډېر کسان راغلي وو. دا موږ یو مثال لرو، د مالي اړخ هم ډېر اقتصادي تمامېږي، ځکه موږ وایو چې توتان ورسېږي خلک طبخۍ زړوي، په دې معنی چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي. یعنی ګټه هم ګټه لري، خلک په میلو ځي د توتانو سیمو ته، خصوصا پنبوي او قابلي توت څخه ډېر استفاده کوي خلک ډېر.
په اورزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیاتې دي، خو خلکو د توتانو ځانګړي باغونه نه دي جوړ کړي، بلکې یوازې د ویالو، لښتیو او د لویو لارو تر څنګ د سوا په نیت کښېنولي تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي او وی خوري.
د توتو د میلې له دود سره د ازادي راډیوي مجلې د دې اونۍ ګڼه رانغاړم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ مو خدای مل.
خکاتا خکاتا تیو و نو دوونی لاند مار و دمار پخل کی تار و تار زما فکار و نکم د جبه او با خلب می تنا کشی کابل باران پاتشی کابل باران پاتشی
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.